حکومت یا د افغانستان هغه اړوند اداري ابدي نه دي توانېدلی چې تر اوسه پورې دغه فنډ واخلي. یعنی که موږ د تخنیکي خلکو په مختلفو چارو کې ځوانان واوسیږي او هغوی د دې حساسیت درک کړي او داسې پروپوزلونه نړیوالو ته نوشته کړي چې موږ وکړو چې افغانستان لپاره هغه ټولې مرستې راجذب کړي، نو دغه مهم رول نه دي چې ادا کولی شي.
ما ویل د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره د اقلیم بدلون ته ورته د چاپیریال د ککړتیا اړوند مسایلو په اړه څه کوي او څه یې کړي دي؟ د دې ادارې د مرستیال عبدالولی مدقیق ځواب و:
فعلا موږ د اقلیم بدلون ته لومړیتوب ورکړی، له دولتي مختلفو اداراتو سره په ګډه باندې کار کړی ده. موږ د اقلیم د بدلون لپاره مختلف پلانونه تر لاس لاندې نیولي دي او نهایي کړم دي. تطبیق لپاره نورو اداراتو سره شریک کړي دي. د دې سره په خوا کې کوم نړیوال فرصتونه چې د پروژو د تمویل لپاره موجود دي، لغونه هم تر یو حده پورې بودیجې لاس ته راوړي دي او د دولتي مختلفو اداراتو سره په ګډه باندې هغه تطبیقوو. ولې بل اړخه چې هغه توقع چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره له نورو دولتي اداراتو نه لري، متاسفانه تر اوسه پورې هم یغوی د تلومړیتوب نه دا ورکړی. ولې د خوخي زیاده ده چې د هیواد ولسمشر د مسلې ته ډیر جدي پاملرنه کړې ده، مشخص هدایتونه سکتوري وزارتخانو ته ورکړي دي تر څو د اقلیم بدلون مخکې له دې نه چې زموږ هیوادوال نورم یا ډیر زیات له دې نه زیانمن شي، باید اوس مخکې له مخکې نه باید خپل تدابیري پلانونه ورته ولرو.
ملګرو، په نړۍ کې د اقلیم د تغییر او د هوا د ککړتیا موضوع نن سبا ډیره توده روانه ده. له مختلفو سرچینو داسې خبرونه خپریږي چې د نړۍ تودوخه په زیاتېدو ده او د شمالي قطب کنګلونه په چټکۍ سره په ویلې کېدو دي. که د دې تودوخې د مخنیوي لپاره هڅې ونه شي، نو د ښاغلي هیواد خبره چې په خپرونه کې وکړه، بد اقلیم به مو لکه جګړه دغسې وژني. د دې اونۍ تاندې څانګې همدلته بس کوو. بریالي اوسئ.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازه.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دی، او همدارنګه مو د وروستیو تاوتریخوالو له یوې قرباني میرمنې سره هم خبرې کړې چې مخته یې تیزاب شیندل شوي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، که څه هم په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو لپاره د پام وړ کارونه شوي دي، خو له لاسته راوړنو سره سره میرمنې له ګڼو ستونزو سره هم مخ دي. قتل، زور زیاتی، جبري او په واړه عمر کې ودونه، وهل ټکول، لزده کړو محروبول، هغه موارد دي چې افغان میرمنې ورسره مخ دي. په غور ولایت کې 14 کلنه زهرا د خپلې خسرګانۍ لخوا وسوځول شوه. زهرا 2 کاله وړاندې د پلار د دوهم واده په مقابل کې واده شوه. د نوموړې د پلار په وینا زهرا د خاوند په کور کې لګڼو تاوتریخوالو سره مخ وه. دا امیندواره وه. خاوند یې پرې تیل واچول او ویې سوځوله. روغتون ته راورسول شوه خو په حق ورسېده. ښځو سره د زور زیاتی په دوهمه پیښه کې د کابل ښار یو اوسیدونکي د ډاکټر نفیسی نوري مخته تیزاب وشیندل او د هغې د مخ ښایست یې له منځه یووړ. د نفیسی د لیدو لپاره استقلال روغتون ته لاړم. روغتون ته په ننوتلو مې ډېرې سوځېدلې میرمنې ولیدې. دا چې ولې سوځېدلې وې معلومه نه وه، خو د اتاق په یوې څنډه کې د نفیسی لپاره یوه جلا برخه ځانګړې شوې وه. نفیسه په یوه چپرکټ کې پرته وه. تقریبا تر ټول مخې سپین بنداژونه تاو وه. یوازې 2 سترګې ښکارېدې. د یوې سترګې رنګ بدل شوی و او نفیسی په ژړغوني غږ ویل چې تر اوسه پورې څه پرې نشي لیدای. نوموړې د هغې زړه بوږنوونکي صحنې کیسه کوله. ویل یې له تیزاب شیندلو وروسته ټول خلک لاس تر زنې ورته ولاړ ول. هیڅوک نه حاضرېدل چې یوه لپه اوبه یې مخته ور واچوي.
د اختر په دوهمه ورځ مې د مور او ورور کور ته تللی وم. د شپې 12:30 بجې وې. د کورنۍ له نورو غړو سره مې د کور په لور روانه وم چې ناڅاپه یو کس تیزاب راوشیندل او وتښتېده. زه د سړک په سر پاتې شوم. هیچا راسره مرسته ونه کړه، حتی یو بوتل اوبه نه وې چې زه پرې خپل مخ ومینځم. ټولو خلکو راته حیران حیران کتل او دا ورته ډیره جالبه صحنه ښکارېده چې له یوې ښځې سر ظلم شوی او دوی سایل وکړي. تر اوسه پورې مې وضعیت چندان ښه نه دی. یوه سترګه مې اوس هم څه نه ویني. زخمونه می هم آغازی تازه دی. پا روختون که هم سما پالن نشته. طول دوا پخپل اخلم. هیچ نو پیگم چه وکرم. دیر دی خبگان احساس کوم. او حالات می دیر خراب دی.
میرمن نفیسا لاروندو ادارو غواړي چې ژر تر ژره باید مجرمین ونیول شي چې پاینده کې نور میرمنې لکه دی غوندي قربانی نشي.
په هر صورت باید این مجرمین پیدا کنه.
په هر حال باید دا مجرمین ونیول شي، ځکه نن یې پر ماته زپوشندل، سبا ورځ کېدلی شي نور میرمنې هم قربانی شي. په ما خو سخته تیره شوه، خو په راتلونکي کې باید نور میرمنو سره داسې ونیشي. اړوند ارګانونه باید ژر تر ژره مجرمین ونیسي او سزا ورکړي. او که چیرې چارواکي داسې فکر کوي چې دوی په امن کې ژوند کوي او د عام خلکو په کیسه کې نه دي، دا نو بې وجدانۍ ده او داسې باید ونه کړي.
د دولت یو کارکوونکي حمیده چې میړه یې وژل شوی او په قاتلونو یې د اعدام حکم صادر شوی، له عدلي او قضایي ارګانونو ګیلمنه ده، وایي اوس یې د میړه قاتلین آزاد ګرځي او دا هره ورځ تهدیدوي. ورته وایي که غږ یې پورته کړ میړه غوندې به یې ووژل شي.
بس ظلم بس ستم شوار مکشته شد.
په ډېر ظلم او ستم یې زما خاوند وواژه. درې کسان وو او په درې واړو د اعدام حکم صادر شوی و، خو په درېیمه محکمه کې برات ورکړ شو. ما دوی ته هیڅ عبره نه وه کړې، ځکه چې که ما دوی بخلي وای سبا ورځې بیا لکه ما غوندې په بل چا هم ظلم کاوه. خو دوی د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا آزاد شول. اوس ما ته اختارونه راکوي او وایي چې که څه دې وویل نو خاوند غوندې به دې ووژل شي. زما لپاره ډیره سخته ده. خاوند مې ډیر ښه انسان و. زه اوس په ډیر مشکل کار کوم او خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوم. د افغان ښځو د شبکې د دادخواهۍ د څانګې مسؤوله روبینا همدرد وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو د زیاتېدو یو علت دا دی چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د تاوتریخوالي قضیو ته چندان جدي توجه نه کیږي. که څه هم دوی ډېرې هلې ځلې کوي او په اړوندو ادارو فشار راوړي، خو بیا هم په اکثرو مواردو کې د ښځو له موضوعاتو سره دوګونی چلند کیږي.
په دغه وروسته یو څو ورځو کې مونږ د څو بدو او خشنو قضیو شاهدان یو. نو متاسفانه دا قضیې واقعا وي ترسره شوي دي. د ځینو قضیو عاملین دستګیر شوي دي، تعقیب عدلي لاندې دي. خو مونږ امیدواره ډېر نه یو چې دوی به کوم مجازات چې ورته قوانینو په نظر کې نیولی دي په هغو باندې به دوی محکوم شي، ځکه ډېره بده قضیه ده، فرخنده وه. خو متاسفانه چې کله هم دوی دې کارونو نتیجه ورنه کړه او قضیه هم هغسې په بې تفاوته توګه عدلي او قضایي ارګانونو کې پاتې شوه. نو کله چې هغه قضیې ته رسیدګي ونه شوه، مونږ دومره ډېر امیدوار نه یو. که څه هم فشار او دادخواهی کړو، هماغه قضایي رویه ده چې زموږ په محکمو کې حاکمیت لري او تاوتریخوالو قضیو ته چندان په جدي توګه رسیدګي نه کوي.
د ښځو چارو وزارت د حقوقو د برخې مشره عزیزه عدالت خوا وایي د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی له پخوا نه موجود و، خو دا چې اوس یې ګراف لوړ شوی علت یې دا دی چې د تاوتریخوالي د قضیو د ثبت ګراف لوړ شوی. میرمن عدالت خوا د سږ کال په جریان کې د ښځو پر وړاندې د ثبت شویو قضیو یادونه کوي.
متاسفانه که از امسال از سال جاری تا کنونه
متاسفانه د روان کال له پیل نه تر اوسه پورې هغه قضیې چې له موږ سره ثبت شوي دي په مرکز کې 299 قضیې دي، چې لغې جملې نه 128 قضیې حل شوي او اویا قضیې د سیړلو په حال کې دي. او په ولایتو کې 1215 قضیې دي چې 299 قضیې حل شوي او 106 قضیې د سیړلو په حال کې دي. زه هیله لرم چې هیوادوالو ته تشویش پیدا نشي چې د قضیو ګراف لوړ شوی، بلکې د قضیو د ثبت کچه لوړه شوې ده. متاسفانه د روان کال په جریان کې موږ د ځینو ناوړو پیښو لکه سنګسار قتل، زندې کول او دې ته ورته پیښو شاهدان وو. او دا پیښې په هغو سیمو کې رامنځته شوي چې هلته د دولت حاکمیت نه وو او موږ دې موضوع ډیر اندېښمن کړي یو.
سره له دې چې ښځو چارو وزارت او د ښځو لپاره مدافع ټولنې د ښځو د حقونو په برخه کې هلې ځلې کوي، خو بیا هم تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دی. علت یې څه دی او په ځانګړې توګه ښځو چارو وزارت په دې برخه کې کوم د پام وړ کارونه کړي دي؟ یو ځل بیا عزیزه عدالت خوا او روبینا همدرد زیاتوي.
به منظور جلوګیري از هم چو قضایا وزارت
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په منظور د ښځو چارو وزارت ځینې کارونه ترسره کړي چې له هغې جملې نه د روژې په مبارک میش کې مو د دات خواهی اونې اعلان کړه. د تاوتریخوالي د مخنیوي په منظور مو یو پیشنهادي طرح ولسمشر ته وړاندې کړه، او همدارنګ مو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر له لوړپوړو دولتي چارواکو سره ولیدل او غوښتنه مو ترې وکړه چې هغه مجرمین چې نیول کیږي باید خپله سزا وویني، او همدارنګ د جندر د کمیټې جوړول په ټولو وزارتونو کې د هغه کارونه دي چې ښځو چارو وزارت کړي دي، او دا چې ستونزې ډېرې زیاتې دي موږ ډېر کار کوو چې یو ښه نتیجه ترلاسه کړو.
هله تی دا د چ یو قوانین جزایی هغه موږ ډیر خلرو، یو متاسفانه عرف قضا په نوم یو منبع ده چې مخکې د دې نه چې د یو قضیه په ارتباط قوانینو ته لاړ شي ګوري چې خودسوزی قضیه مثلا مخکې څه فیصله شوی وه، مخکې ګوري چې یو ډیر عادي فیصله وه ما هغه دوی تعقیبوي. نو دغه علت دی چې قوانینو تطبیق دلته ضعیفه دی، او یو ښه نظارتي کمیټې نشته د قوانینو د تطبیق په ارتباط. بل دا چې د عمومي روحیه بدبختانه افغانستان کې بخصوص د سړو داسې جوړه شوې ده چې د قضیو ته چندان په جدي سترګه نه ګوري. او خو چې وهلی ده وهلی ده، نو ښځی ده نو ځه، خو چې سوځولې ده خو خبرې نه ده ورته منلې. نو دا ټولې هغه ستونزې دي چې زمونږ د بد عرف او رواجونو نه سرچشمه اخلي، او بدبختانه چې متضرر یې یوازې او یوازې ښځې دي.
دا چې په وروستیو وختونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالو عام خلک او میرمنې څومره اندېښمنې کړي، او له عدلي او قضایي ارګانونو څه تمه لري، د یو څو هیوادوالو خبرې به واورو.
زه چې کله د یو ځوانې په صفت باندې اخرنۍ پېښې ګورم، یا دا خصوصا په نجلۍ باندې روحن بد تاثیر کوي، بد اغېزه لري. فکر کوي په هغه ټولنه کې ځوان کې وي هغه روحن ارامه نه وي، فکر کوي هر قدم کې هر چیرې چې دا ځي د دې ژوند ته، د دې څېرې ته، د دې هر عزت ته یو تهدید ده. د دې لپاره نجونې ازادانه نه شي کولای چې هر چیرې ولاړ سي. زه د یو نجلۍ په صفت سي کابل ښار کې ګرځم، د هر چا نه خطر احساس کوم.
د ورستو ورځو کې چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات شوی ده، او علت یې هم همدا دی چې دغه مجرمینو لپاره سزا نشته. مجرمین آزاد لاس ګرځي او محکمه کېږي نه. نو دغسې پیښو د تاوتریخوالي یو جرأت پیدا کوي نورو خلکو ته هم چې دا کار وشي. کله چې دغسې یوه پیښه کېږي هغه صحیح د قضایي او عدلي تحقیق لاندې ونیول شي، هغه دوسیه مکمله شي، مجرمین تر سزا ورسیږي. زه په دې باندې باوري یم چې د جرمونو کچه به هم راټیټه شي. نو هیله دا ده چې د دغه سوی کې چې کوم ډیر زیاتې بدی پیښې د ښځو په وړاندې وشوي، د دوی مجرمین دولت وینيسي جزا ورکي.
د هیوادوالو په خبرو کې مو واوریدل چې له عدلي او قضایي ارګانونو نه غوښتنه دا و چې د تاوتریخوالي دا ډول قضیو ته باید پاملرنه وشي، او اړوند ادارې په غور وڅېړي دا چې اړوند ادارو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو وروستیو قضیو ته څومره رسیدګي کړې. په دې اړه مو د لوی څارنوالۍ لویان بصیر عزیزی نه پوښتلي.
په دغه وروستیو ورځو کې چې ځینې دوسیې په پلازمینه په کابل ښار کې پېښ شوي دي، لکه د زهرا دوسیې یا هغه تیزابپاشي چې په ځینو نجونو باندې په پلازمینه کابل کې شوي وو، دا دوسیې ټول څېړنو لاندې ده. تر هغه چې تحقیقات تکمیلېږي موږ د دغه دوسیې ټول معلومات د افغانستان محترم ولس ته به ورکړو. د افغانستان ولس حق لري چې د څارنوالۍ د ټولو اجراتو نه باید خبر اوسي. هغه دوسیې چې د دریو محکمې لخوا فیصله نیایي کیږي، موږ مکلفیت لرو چې هغه دوسیې د افغانستان د محترم ولس سره شریک کړو. دغه ټول کارونه چې څارنوالۍ لخوا کیږي موږ آماده یو چې بار د دریم محکمې نه د افغانستان محترم خلک سره شریک کړو.
درنو اوریدونکو، د تاریخ په اوږدو کې زموږ په ټولنه کې تبعیض او دوګونی چلند د دې باعث شوی چې له ښځو سره تاوتریخوالی او له فرصتونو نه د هغوی محرومول یو عادي او طبیعي امر وګڼل شي. همدارنګه په محاکمو کې د ښځو دوسیو ته پاملرنه نه کول د دې باعث شوی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډیر شي. نو عدلي او قضایي ارګانونو ته لازمه ده چې د میرمنو قضیو ته جدي پاملرنه وکړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي.